د شپې نه هواجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې تموزه احمد تکل هرکلی کوم. دا یو ستاسو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د خبرونو اړول پروګرام دبليو اف پی واي د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې ویاندې نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا شمیرې ورکړي. په عین حال کې ویل کېږي چې په تخار ولایت کې هم شاوخوا 40 کسان د دې سیلونو له کبله مړه شوي دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې شاوخوا 1.5 زر کورونه یا نړیدلي او یا زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې به له سیل ځپلو سره مرستې وشي. په عین حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په 8 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې اړولی دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی. د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې نن سلګونه کسان وروسته له هغه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول چې روسیې توغندوی حمله وکړي او د اوکراین پوځ د هیواد په ډیرو برخو کې د هوایي حملو خبرداری ورکړ. رسنیو د خارکیف د والي ولی سینهوبوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پر لسګونه خارونو د روسیې د توپچی او نورو وسلو په هوایي حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوی دي. چارواکو همدراز خوندي سیمو ته د 1200 کسانو د ایستلو خبر ورکړی. د اوکراین د پاوز ستر درستیز نن سهار د تیرو څلورشتو ساعتونو په ترڅ کې د هغو سلو سیمو یادونه وکړه چې جګړې پکې شوې دي. پرون روسي ځواکونو هڅه وکړه چې په خارکیف کې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په دې سیمه کې نوې جبهه پرانیزي. خو کیف وویل سره له دې چې جګړه روانه ده، اوکراینی ځواکونو د روسي هڅه شنډه کړې ده. او ارمني چارواکي وایي چې د ارمنستان او آذربایجان مرکزیان له هم د سولې د دوارخیز تړون د مقرراتو په اړه موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قزاقستان کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دواړو وزیرانو په الماتی ښار کې په دې اړه خبرې کولې چې د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سیالان دي د دوامدار سولې تړون لاسلیک کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي، خو دوی د خبرو پر دوام موافقه وکړه. په بیان کې د اختلاف ور موضوعاتو یادونه نه ده شوې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان په شمال کې سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د بل همسایه مې کوټه اوبه وړلې، د بل همسایه مې داسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ور. یو هم جومات هلته قندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
دا چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړوند غبرګونونو ته هم کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې په نجونو او ښځو څډول تیریږي.
په خپل کور کې د یو زندانۍ په شان یم. د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تیرې کړو، په ناهیلۍ او خفګان تیروو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړې له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپلو کورونو ووتل. نور موضوعات هم لرو، او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خورونه ریوال پروگرام دبليو اف پی واي په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې د سیلابونو لقبل د مړو شمیر ل درې سو اوختای دی. دبليو اف پی ازادۍ راډیو ته د هم ویلي دي چې په دې سیلابونو کې زرګونه کورونه ویجاړ شوی او تخریب شوی دي. د بغلان ترڅنګ تخار هغه بل ولایت دی چې سیلابونو خلکو ته درنه مالی زیانونه پکې اړولې دي. په دې ولایت کې د شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو ویل کېږي چې ښایي د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. اکرام الله اکرام او د موضوع نور تفصیل.
په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له زرو ډیر کورونه ویجاړ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی او چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور زیانمن شوي دي. خو په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا متفاوت ارقام وړاندې کړي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل 15 اتیا تنه مړه شوي او لسلو ډیر ټپیان دي.
15 اتیا کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا تر سل کسه پورې زیات کم هیوادوال زخمیان شوي دي او یو شمېر کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې تر سل جریبه پورې د هیوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړې.
په همدې حال کې د بغلان یو شمېر سیلاب ځپلي وایي کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمری د څلورمې ناحیې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي غلام حسین ازادي راډیو ته وویل
ځای کې چې زه یم دلته یوه زما د ورور ښځه او یوه زما تره د زوی مېرمن چې کله له پاسه سیلاب راغی له څلورو ماشومانو سره یې دوی لاندې کړل. دلته ډېر زیانونه اوښتي دي. له موږ پاسې یو ماشوم شهید کړی او دلته لاندې کورنو کې هم دوه ماشومان مړه کړي دي.
د دې ولایت یو بل اوسېدونکی موسا خان وایي سیلونو خلکو ته درانه مالي تاوانونه هم اړولې دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې. ښه د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور دا د مال شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ دا د منګه ساحه کې دي. او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 2500 روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي لا ډېر.
د بغلان ترڅنګ تخار هم 13 ورځ ناوخته د سختو سیلابونو شاهد و. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلانو له قوله لیکلي چې په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله شل تنو ژوند بایللی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا سیلابونو په چال، اشکمش، نمکیاب او فرخار ولسوالیو کې زیانونه اړولي. اخوا په هرات ولایت کې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه په سیلابونو کې مړه شوي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشکې کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیانونه اړولي. په بدخشان کې بیا سیلابونو یو کس مړ کړی او 2 کسان یې ټپیان کړي دي. په سمنګان کې هم د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو ورښتونو، واورې ورېدنې او سیلابونو شاهدانو چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو اټکل کړي. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مخصوصا په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه جزئیات اوریدل. محکمه د بغلان ولایت د مرکز په لخمري ښار له اوسیدونکي محمد نبی احمدی سره چې د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي هم دی د سیلونو د زیانونو په اړه خبرې وکړې او لومړی متر خپل د سترګو لیدلای حال پوښت.
تکل سب ډیر علامناک سیلاب پرون نه دې سپګر کې ډیر شدید باران مونږ دا وګورئ چې په خبري کې نه مونږ کې ته هغه وای دا دیوال ماتن وای دلته زیاتره کورونه والا وران کړی وړ یعنی چې سپګر کې کړی زیاتره نفر وره کم دی وسم نو په ټوله کې چې وګورو کې زما خپل مونږ ته وته دلته سیلاب نه راو اته دلته سره سونه پیدا ترې تکل سب سره بیا هم چې وسم کې نو ته دې مونږ کې ته واسه سب چې وګورې کته شمال فاته بیا بغلان وته وای یعنی مرکزی بغلان شهر جدید نوالته وخت چې له هغه زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کې ومنځ ته ناري نوټو یو لوی د بغلان د شهر جلال نوټو د دې یو کړی دی چې د دې کده د ټول کې شو غره بیا تم ته سلام راو او نه غت کورنه ډیر خراب کړی نه ډیر خلک ورګ دي تاسو ته تل څنګه غره خلک په لټه کې درګه ګوري چې انسانان پیدا شي د جسدونه
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګورئ د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې دا عملیات؟
بله صاحب یو کتاب د خارجي موټر راغله تقریبا وګوره چې دغه مسو والا زیاتره دا راغله د پټولو کې وګورو نو یو ایر راغله هلته کې راتله نه په ټولو کې دوی کومه کوم راوړي نه د عجل حکومت به دا مې څو اڅو دی نه راو ته ماڅو چې ټول کې به چې دا ورکې به ټول لاس پکار دي نو واخه په یو سره خلک راغلي بل دغه منځ کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د ست عمر ست ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ولې کې پیدا کی ورا هغه کې له یز ګوري نو بیا موږ دا پسند نه کوي موږ دا ورکو په ټول باندې سبا د چې وګورې یو پیښه راي یو 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 تدې پیښه
احمدی صاحب لدغه خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سی د پام وړ مرستې تاسو ویني؟
بله بله تاسو صاحب زه موږ ډیر راځي چې په کله چې حکومت خپل ځان نه درغه ولای نو په ټوله کې نور مسونه موږ لکو تاسو صاحب چې حکومت خلاص کړي او بیا هم خیره مو سیری تقریبا دا به تاسو ګډه شتمن خلک چې دا به تاسو کې نو په ټوله کې یو ډیر خلک ورغلي موږ منته کوله ورغلي موږ تاسو خپل الله په دې معنا چې ما ورته نه وځلار ته نه ځوانان مولي ګل الله خلک ګټر ان دې څه پکړ کې چې وسایل سره تللی یې یو یو هغه کیسه وا تکل سر موږ دا نظر ګټر وخت کې ټول تماس کې اوس ګټر دوستان دې غوښته راځي مشکلات زیات دي تکل سر محترم
د بغلان ولایت د مرکز په لخمري ښار اوسیدونکی محمد نبی احمدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سیلونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پنټ ویلي په افغانستان کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا شته. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې طالبان د اقلیمي بدلونونو له کبله ناورینونو ته د رسیدنې ترڅنګ د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو د بندیزونه لری کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیټ په خپل ایکس پاڼه کې په بغلان کې د سیلابونو او لامل یې د اوښتو درنو ځاني او مالی زیانونو په اړه لیکلي. د بغلان په ګډون په افغانستان کې وروستي سیلابونو ګڼ شمېر خلک وزلي چې په خبره یې د اقلیم بحران پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا جدیوالی ښیي او د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا په سمدستي مرستو او د اوږدمهاله پلان پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري او ښځو د حقونو په برخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوذ ځواک په کار واچوي او پر خزو او انجنونو محدودیتونه دی لری کړي. لتیری وی اونې راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړی توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي او د سلګونو کسانو د مړ کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي چې ډیره برخه یې په بغلان کې د پرونیو سیلابونو له امله ده. یو شمیر افغان سیاسي شخصیتونو او جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او طالبانو مخالفې جبې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو او د سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د عزیزی بنګ مشر میرویس عزیزی بیا د عزیزی بنسټ لخوا په بیړني ډول سیلاب ځپلو ته د 50 میلیونه افغانۍ مرستې کولو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زره مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په راپور کې مو د افغانستان په شمال کې روانو سیلونو ته د غبرګونونو جزئیات اوریدل. په دې سیلونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له یو سیلاب ځپلي سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ورسره وشي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پېښېږي. دا به غلط کار وی که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کي پښې اسمان خواته کي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته یې لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوځي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ تاسو سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړي ورسته له غل خپل کورونو ووتل چې جګړه سخته شوه او روسي ادعا وکړه چې د جګړې لومړی کرخي ماته کړې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللای دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پرله پسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراني ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراني ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف ته والي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لشتر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رسمي دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړی کرښې ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بېرته شاته تمبولی خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د پنځشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه زر ورځې تیریږي د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په زر ورځو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو او ازادیو بې برخې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه و. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په تفصیلي راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوي. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زرو ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی؟ په تېرو زرو ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 2014 لمریز کال د سنبلې په وویشتمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه، او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کینول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل، او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لرې واټن سفرونو ته د ښځو پر تلو، او په ټولو نادولتي ادارو او سینګارتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دی چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول، او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گسترده د ایش رخ داد. وضعیت
لومړنی هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت وو. هغوی د زده کړې حق نه لري، منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه یې پر مخ وتړل سول، او افغانستان یې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې ای افغانستان بدترین کشور بر زنان احساسات در جهان.
د ښځو د حقونو یو فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان خزی او انجونی په څکم تیر درې کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیو جغرافیا او پیو دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او ښوونځي او پوهنتون ته تلل دي به برخې دي.
دا خسره متاسفانه ندارن.
د نیمروز ولایت د حقوق او سیاسي علومو رشتې فارغ یازي تا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
زبر از شي چې طالبان په افغانستان کې راغلي وو، او زه یو شزیوم چې تحصیل می کړی دی او کولای نشم چې وظیفه می اخی. مشتول افغان بانوانو په ډیر مشکلات لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکو بهرونی عیشل زده کړو به بخښي شوی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس په کور کې زندانی شوی دی.
زر ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي ته تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ کې تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زنداني په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو، او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې چیرې کړو په ناهیلۍ او خفګان تېرو.
د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه ویل، خو تر دې وړاندې په وار وار ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شاملې دي چې بشری حقونو د بیلابیل سازمانونو په تیره بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوی دی. خو طالب چارواکو ته دا ډول راپورونه رد کړي ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د زر ورځې په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پېژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبري لاند خپل پر حکومت د نیوخو په ګډون په بیلابیلو پلمونی ولی او بنیان کړی دی.
ستاسو ل پیغامونو
نو محمد الله رسولی د غزنی ولایت څخه.
هر فرد د افغانستان
که غریب وي که مالدار وي که سوادار وي که بې سواد وي دوی باید دا ستونزه درکړي. تاسو فکر وکړئ زه د یو ډاکټر پایس کله چې کلینیکو ته ځم او شبخانو ته ځم حالت وینم. واقعا موږ ډېر ضرورت لرو بیا خصوصا د ښځینه زده کړو لپاره ځکه دا مشکلات د هر چا لپاره مخکې راځي.
سنا احمد یم د ربلخی ښوونځي لسم ټولګي زده کوونکی یم. څنګه ستاسو ګورئ په افغانستان کې د شاوخوا سرو ورځو راپورتې د شپږم ټولګي د پاسه د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او نجونې پکې تللې تحصیل نه بې برخې دي. زه د یو زده کوونکي په توګه دا ویلی شم چې دغه د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله د نجونو په کور کې ناستل او د نجونو په روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي دي او اغېز لرلی شي. او زه د یو زده کوونکي په توګه له امارت اسلامي نه هیله کوم چې زر تر زره د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو یعنې د ښوونځیو دروازې پرانیزي.